Nasıl sokacağız?
سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست د مهاله پرونی ته پیل هم پر خبرونه کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنولمړی الوتکا تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیز سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد او اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شول. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونو ورکولو په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسمن لا څه نه دی ویلي. طالبانو مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا او واشنگتن د دوشنبه په ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړی او مالي بازارونه لړزولي دي. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بنسنت په جنیو کې د چینایي چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو خواوو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلي دي. روسیه خبرمدا چې پولند ویلی په کاراکو کې په د روسي قونسلګری وټړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خی د روسي پټ ادارې په غلوې ولګیدنه کې خکېلوي چې د 2013 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز ویجاړ کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکی دا اقدام تخریبي وباله. د اوکراین له جګړې رئیس د روسي او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورنو چې روسیې رد کړی دی. روسیې دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. من نه تاسو ته د ساتي رادیو اوریدونکو یی تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
د طالبان دراتک څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې سپری کنده نیول شوي.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او ناقانونه پیسو اخیستو نیوکې.
قلم یې ملګری تقریبا $900 یې پور کړ او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنه کې نو دا ستونزه نه حلېږي.
او خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر هر ډول تاکرو بندیز لګول شو دي او د لکان لپاره په خوندوی کې د کافی درسي موادو د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي. نور هغې کرام لیکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300,000 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 1403 مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډېر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 289 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 15 مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې پریکړه نه نیول شوې. داسې خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې. خو د دې تر څنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علومو ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2024 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت بخیر. کراته وایي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او ته خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهه په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي درې نیم کال راپاتې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږ دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قرآن او تفسیر او حدیث او عقاید فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبیات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په سینې وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دی. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دی. نو هر هغه علم چې هغه مسلمانانو ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دواړو صورت هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علومو لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا د یو نوی خطرناک سیکولرزم افراطی سیکولرزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولرزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځي او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو ته ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول او کنه د کیفیت ته اهتمام ته موجود کیږي هغه اوس نه استاد ته موجود کیږي هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفی ځکه دغه نصاب او دغه د مدرسې نه باسواد ته ودی. تاسو باور وکړئ خو چې اکثرا د دې دینی مدارسو نه زه خبرم چې اکثرا د خلک شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي فارغی نه باسواد فارغی هم دغه خدای خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار لپاره دوی لار موندلی شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمیرې خورا ډېر زیاتې د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو څومره اړتیا د رښتیا هم داسې مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي په ساینسي علومو باندې د کار وشي چې افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې یو ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژۍ د خپلو د زده کړو او د ساینسي علومو سره دوی وشي کړ چې افغانستان نړۍ سره سیال کړي.
ګوره اصلا دغه تفور یو غد تصور غلط دی کنه. اصل ما یو ځل په ټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دی دا د ټول علماو خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه ته ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په نو دند د کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر کټي ثواب کټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاډي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ دا درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي او تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند دا به توازن کیږي یعنی دغه توازن خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه دی چې دا ټول خلک دي مولا مولوی خاري شي سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به څه فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل د افغانستان لپاره ستر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پر همدې باندې پوښتنه کوم په همدغه شکل باندې روان اوسو د افغانستان راتلونکی به څنګه وي؟
دا رتلونګي ډیر تیار ته په دې شکل باندې بي بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړ چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دند ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه کې باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوده توجه کول دا په دې معنی ده چې تا نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا ټکل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنې د وسطپاتې سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بعد کوزي پښتنو خبره هلته به پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر فضل الدین وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزي په راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرم
د کابل کار یو اوسیدون که چی ده موضوع ده حساسیت لامله اینا کتل نومی راپور که خبور سی ازادی رادیو سرای خبرو که ادا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یوه محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې ترې کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي که څوک په قانوني توګه خپلې اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاشتو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره یې کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصم خودم اسنادم و نکاحتم فرق کده و تخلص فرق کده و تخلص خودم بود تخلص خودم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلو هغه می جوړو باور وکړي چې دولت شوبه په شوبه وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زش پګ نشته ورسته راشه وویل زه چې ستاسو اسناد چیري شوی اصلا په افغانستان کې بس خواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او کله کېږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخ باندې بوج خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکیرو اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تصفه کمیشن کاران ته پیسې ورکي زما په نظر باندې عمدل عامل د دغه کار داد چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي شو توای دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي دې نشکوي چې د دې تذکرې لپاره دې موټر د جواز سایر د لیسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مغور نه کینو دا ستونزه نه حلیږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 900 ډالر مانی یو پاسپورت دپاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیره د بایومټریک تذکیره او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه خو دا نه چې مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کاری کړي به کی ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو سیدونکو چې د هم دوه ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خورسي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبل جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي لکه مسول چرواکو مهاله دا شته د غبرخه ته پام وکړي او واقعي منه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورټ او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی. د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دې واد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د زندولو له اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د زندیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دینی اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دی وایي دی پریکړې په رښتیا هم ډېر سخت اندېښمن کړی. کوم څه چې زه ورته ډېر په تشویش کې مغه داده چې دا له دینی اړخه حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکي چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومی مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبه په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سترنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسېدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمیر پخوانی چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخوانی رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل که دې لوبې له شرعي اړخه کومه ستونزه درلودی نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د ښځینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کېږي دا به نه کېده. سترنج یو علم دی او له علم سره مخالفت سمه پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپله پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د سترنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سوال نه پېژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی لویان دی ښځینه او نارینه د ټولو شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرینات وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولی او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دی به شخصا ترکیې ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې په لاره دی. ښاغلي زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه ترې وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي له روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرح په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرح ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په 11مه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي دي چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه او په مهارت ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د اوبو په مهارول سره لسګونه جریبه کرنیز ځمکې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړه شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادي شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوو، میان مورچولی دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبوو او منطقې ته په اوبو سطحه لوړه کړی دو هغه څو یو چې مخکې وچ اوبه لري.
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو دپاره مسات کار وکړو، الحمدلله کوزه خوار ده ډېره غټه اوبه بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دې وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهر شي داسې نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غا وبو مهر شي ملدارای دې پورا دې ملک دې وطن دې خلا دې پورا دې بوټو دې پورا ټول دې پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدلو سره لدې سربېره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیانو ورتګ هم ډېریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دې هم اسانتیاوې له پامه نه غورځول کېږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډېر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریحي ځایونو آبادول، دغه ځایونو ته تګ زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خورم سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
د چک ډیمو دپاره موږ په خوست ولایت کې کین کوه که دا وایي چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډېرې زیرزمینې ویلرو د اوبو د پاره سي اوبه هغه سي مهر سي او اوبه مطلب تغذیه سي خو انشاءالله کار روان ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنه خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پیژنو یا د هغوی ټولګې پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګو باندې ویشلې وه چې د کلک پوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھو ستاسی درس پر دا اونی ویم سفی سخاتر یو سر دریم سفی پری دوام اکری. رازو دا کلک پوٹوکو ٹولگی لمری پیجنو. دا کلک پوٹوکو ٹولگی چه دی دا کرستا پناما دا لاتین کلمه سخصا سوی دی چه دا پا مانا دا کلک پوش سرده. یعنی دا کم جوندی موجودات چه دی دی خپل جوڑشت چاو خوا کم جوڑشت لری حقا دیر کلک دی. او پا حقا که موج مثال دا چونگاش دا ارکوالی سو دا غره کم دا کری فش دا دی زینی معمولی چونگاشان دی شرمس دی چه دا طول حیوانا چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنی دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی سي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی سو. همدارنګه دغه کم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشرو ټولګي ده حشرو ټولګي کې چې دی مجوای مچان ملخان پتنګان ورجی غماشي یماشي دا ټول چې دی په دغه ډول کې راځي نه ده ډیره برخه ده ځکه دوی چې کوي ده تشکیل کده ډیره برخه کې قرار لري همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې ده حشرات څخه بحث کوي هغه د انټومولوژي په نامه سره یادیږي او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټ کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټ چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري شبوي ولري د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني پر ګلپاڼو باندې چې د هغه له امله څه کېږي ګردشندنه صورت نیسي چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې په تروو اوبو کې په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکه یې مخته وړي راز ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده یعنی د کړي جور سوي ده بند بند دي او بل د نس په برخه کې چې دی د دې کم هضمي سیستم تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري د دې د چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینی چې دی دوه جوړې او ځینی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه همدارنګ ځینی نورې چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځینی چې به دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوی دی یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو ځای خوب ځای ته حرکت وکولی شي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنوونه وجود لري چې د هغه په واسطه دی کولای شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القاء خپل داخلي ده او خپل په القاء په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي ارزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې دی پوټکی چې دی هر کلک دی چې دغه د کیچن څخه جوړ وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې دی عدسیه لرونکي دی او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالې په نامه سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دي مکمل استحاله لري او ځینې چې دي نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دي هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسي، لکه مثال مچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دي هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي. یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلی. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان، در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی زنیه پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي، یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي، یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني، او یعنی څو وجهې دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیسټمونه چې دی، د ملخ کوم سیسټم چې دی، هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي، چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران ښځینه مچۍ سرته رسي. دوی چې دي د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتې اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګران چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل، هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښې او په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبېږي تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي، چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دي د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي، دا د هوا هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدي د هغه لاروا مرحله وروسته الوزي چې د الوزتو مخکې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي او د دې کم دغه چې دی ایشوي او د دوی دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونا نیکی هیلی میومنی هیلو لرما چی جوڑو غا سیت من بایست. شراغ لاست دول سم توگی و دیل سم لوست در روز لوست کی رازو مراو تحسی زینی غدات او هم دارنگا دوی هورمونو نپیجنو چی داغا کم هورمونو چی دیز مش پا بدن که کم تغییرات را ولی او پر کمو بر خوباندی تاثیر کبی. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لوست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویایم صفحې څخه تر پنځه اویایم صفحې پورې دوام کوي. تازو نخامیه غوده پیژنو. نخامیه غوده چې ده د ماستر غوده په نوم سره هم یادیږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې ده د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادیږي د تکرار لري. او نخامیه غوده چې ده د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غوده جوړښت چې دی هغوی د غوده د مخ برخه ده یا انټیریئر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غوده تر ټولو لویه برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې د یو مهمه اندوکراین غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دې چې دی موږ وایو چې دا غده چې د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دې په غاړه، یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایراید غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د په دې کې اختلاطات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده دخوا د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده. او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سایترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړش او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودی کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجا منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه لپاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکټین هورمون دی د پرولکټین هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سره رسي چې موږ وایو پرولکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسل فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسېدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکټین کمښت یا په پرولکټین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکټین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د دې کم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د یو انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه شي کې ډېرې کېنې د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي. او که چیرې کمش پک شي کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کېږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی، یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی ایچ هورمون دی. د ای سی ټی ایچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي، چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یوځای کیږي، او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکی هورمون دی. فولیکل تحریکونکی هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي، او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي. چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي، تر څو په ښځو کې تخم چی سی تولید کړی سی. همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سی. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي، چې د لوتینایزینګ هورمون دی. چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي، او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري، او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي واده ورکوي. یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي، چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو، چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي، او دی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي، چې موږ په تېر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشې کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی، چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین چې کوي تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي، چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري، او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده، او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي، تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي، او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا به زموږ اوسه د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی، او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ازادي راډیو لاله تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
نرشا ازماد جنس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب پوخ لوبی د سبق پوخ سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن سوره چې زلي غپرو پک چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نه حرکت کا واز مریا سبق وایا بچیا